سلام په کابل کې لاس پچی شوې په رواني وسات کې بد مثلث او ومه ورځې خبرونه ووري خو تر هغه مخکې خبرونه داس حال کې چې د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال وایي دوی د امریکا او روسیې په ګډون د ټولې نړۍ سره ښې اړیکې غواړي. مولوي عبدالکبیر په هغو څرګندونو کې چې پرون شنبه یې په کابل کې وکړې ویلي،
د ټولو دنیا سره په شمول د امریکا چې په موږ حمله کړې ده، په شمول د اتحاد جماهیر شوروي چې په موږ حمله کړې، اوس ځای روسانه نیولی، د ټولو دنیا سره موږ حسنه روابط حسن تعامل غواړو. زمونږ اراده دا نه ده چې د افغانستان خاوره د چا په ضرر باندې استعمال شي.
مولوی عبدالکبیر تیره پنج شنبه د برېټانیا له شارج دافیر سره په کتنه کې هم ویلي وو د طالبان حکومت په ځانګړي ډول د برېټانیا سره د مثبت تعامل غوښتنه لري. د طالبانو چارواکي له نړۍ سره د مثبت تعامل غوښتنه داسې وخت کوي چې بېلابېلو نړیوالو بنسټونو او هیوادونو د طالبانو د ځپونکو اقداماتو له کبله پر دوی انتقادونه کړي. د ایران په پلازمینه تهران کې د افغانستان د مدني ټولنې او بشري حقونو بنسټونو د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو خپل سری نیول وغندل. د دغه بنسټ نږدې لسو غړو پرون شنبه په یوه اعتراض کې وویل چې د طالبانو حکومت له دین څخه د وسیلې په توګه استفاده کړې. د دغو بنسټونو غړو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره لا ډېر اقدامات وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما تېره پنج شنبه په یوه اعلامیه کې په کابل او دایکندي کې د جنوري له لومړیو د بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو پر نیول کېدو انتقاد وکړ. طالبانو مخکې تایید کړې وه چې ځینې ښځې د بشپړ حجاب د نه رعایت په تور نیولې دي. د ټولنیزو رسنیو ګڼو کاروونکو د طالبانو لخوا په کندهار کې د یو محلي تنظیم سندرغاړي یار محمد یارمل سره د سپکاوي ډک چلند غندلی. یار محمد یارمل د تیرو پنځو کلونو راهیسې کندهار کې په ودونو او د خوښیو په مراسمو کې ټوکې ټکالې کوي او له دریا سره محلي سندرې وایي. په ټولنیزو رسنیو کې په یو خپاره شوي تصویر کې لیدل کېږي چې طالبانو د دغه سندرغاړي دریا ماته کړې او د هغه په غاړه یې ورزړولې. معلومه نه ده چې دغه پېښه څه وخت رامنځته شوې، خو د ټولنیزو رسنیو ګڼو کاروونکو د نوموړي سندرغاړي سره د طالبانو دغه ډول چلند غندلی. طالبانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې پر موسیقي بندیز لګولی وو، خو د دریا وهلو ته اجازه ورکړې وه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډلې د هند په وړاندې د دویمې شل اوریزې لوبې لپاره پوره تمرینونه کړي. د دغه بورډ ویان سید نسیم سادات نن یکشنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
افغان اتلان نن هندوستان پر وړاندې خپله دویمه شل اوریزه سیالۍ ترسره کوي. دوی اندور ته رارسېدلي، دلته خپل تمرینات هم کړي او تمه کېږي چې په نننۍ لوبه کې به ښه وځلیږي.
د هند په اندور کې نننۍ لوبه د کابل پر وخت د ماښام شپږ بجې پیلېږي. تېره پنج شنبه لومړۍ لوبه هند په شپږو وکټو ګټلې وه او درېیمه شل اوریزه لوبه به د روانې چهارشنبې په ورځ وشي. او نن یک شنبه په غزه کې د اسرائیل او توندلارې ډلې حماس ترمنځ د روانې جګړې سل ورځې پوره شوې. اسرائیل پرون هم په غزې ترانګه کې د خپلې تر ټولو خونړۍ جګړې په دوام د دې کلا بند شوې قلمرو بمبارۍ ته دوام ورکړ. د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت ویان اشرف القدرت پرون شنبه ویلي وو چې د څلېرویشتو ساعتونو پر مهال د اسرائیل په بمباریو کې 115 کسان وژل شوي او 312 نور ټپیان شوي دي. د ده په وینا د اکتوبر له 1 د غزې په جګړه کې درویش سره 343 کسان وژل شوي چې ډیری ملکیان دي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړي نه دي. اسرائیل چې د حماس ډلې تر ختمېدو پورې د جګړې د دوام خبره کړې، د سختو فشارونو سره مخامخ دی. پرون هم د لندن په مرکزي برخه کې ګڼ ماشومان له هغو زرګونو لاریون کوونکو سره یو ځای شول چې د فلسطینیانو په ملاتړ راوتلي وو.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
افغانستان ته د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د ګوند د مشر د سفر په تړاو بحث لرو. مولانا فضل الرحمن د جنوري په 1 کابل ته ولاړ. تر سفر مخکې د په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل د طالبانو د حکومت په بلنه کابل ته روان دی او د پاکستان چارواکو هم خپل نظر او دریځ له ده سره شریک کړی چې د سفر په ترڅ کې به له افغان طالبانو سره د پاکستاني طالبانو په اړه خبرې وکړي. له نږدې 2.5 کلونو راهیسې چې افغان طالبانو کابل نیولی دی، ورځ تر بلې په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې بریدونه زیات شوي دي. اسلام آباد تور پوری کوي چې افغان طالبانو په خپل خاور کې ټي ټي پی وسلوالو ته خوندې پناه ځایونه ورکړي دي او هغوی له هغه ځایه په پاکستان کې ترګریز پلانونه جوړوي. په کابل کې واکمن طالبان دا تورونه ردوي او وایي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ګډون د بل هیواد پر ضد وکاروي. سوال دا دی چې د مولانا فضل الرحمن په مشي پلاوی به دغه لانجه هواره کړي. د جمعیت علماء اسلام د ګوند یو مشر مفتي کفایت الله امریکا شغ ډیوی ته وویل چې تحریک طالبان له پاکستاني چارواکو له اساسي قانون سره سم شریعت غواړي او وایي که سل په سلو کې شریعت نشي راوستلی 50 په سلو کې د شریعت پلی کړي. البته مفتي کفایت الله ویلي دي چې د دوی ګوند د شریعت د تطبیق لپاره سوله ییزه لاره خپله کړې او ټي ټي پي وسلې ته لاس کړی. خدای هم نیوکه کوي او وایي چې نږدې و اویا کلونه وشول چې پاکستان جوړ شوی او لا نه دی توانېدلی چې سود ختم کړي، د جمعې رخصتي پلی کړي. دغه نظر ته که څوک ګوري نو بیرته ممکن شک وکړي چې جمعیت علماء اسلام ګوند خو په خپله یو ډول د ټي ټي پي په څیر نظر لري. بل لور ته په 2022 کال کې د یو مخور پاکستاني دیني عالم مفتي تقي عثماني په مشي د پاکستان یو پلاوی افغانستان ته تللی و او د افغان طالبانو له مشرانو سره یې کتلی و، خو تر دې سفر وروسته په پاکستان کې ټي ټي پي له بریدونو لاس په سر نه شوه. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې دا خپرونه په یوټیوب کې وګورئ که مو خوښه سوه سبسکرایب کړئ او په فیسبوک کې هم دا خپرونه لیدلی شئ او خپل نظر را سره شریکولی شئ. را به شم د خبرونه میلمنو ته د اسکایپ لاري نظیفه اقبال بخانه ډیپلوماټه را سره ده. عبدل ته پوسټډیو کې زما همکار په مشال رادیو کې اسرار عالم مومند ستاسو هر کله کوم اغلی اقبال ک لمړی له تاسو د پښتنه وکم چې تاسو د مولانا فضل الرحمن سفر ساس په نظر تاسو څنګه ښکاری چایا دا به د تلار هواره کړی چې د اسلام آباد او کابل اړیکې بیرته عادي شي؟
سلامونه تاسو ته، تاسو میدما او زمګه دونکو او ریدونکو ته. زه فکر کوم چې په دې یو مهم وخت کې چې دا سفر تر سره شوی دی، د دې ډیر ګټه به خپل مولانا فضل الرحمن ته برسیږي، ځکه چې د دې څخه دایوي امتیاز واخلي. هلته د انتخاباتو مسله ده او د اړیکې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ کوم چې د ټي ټي پی په بهانه به ورته وایم رامنځته شوی دی، زه فکر ونه کوم چې په دې کې به دغه سفر ډېر نقش ولري، ځکه چې مونږ پوهیږو چې د ټي ټي پی او د طالبانو اړیکې ډېر نږدې دي. دوی په هغه وخت کې چې طالبان افغانستان کې خپل د جهاد په نوم جنگ د افغانستان د خلکو په ضد شروع کړی و، دغه وخت نه ټي ټي پی د طالبانو سره ډېر مرسته کړې ده. دوی معلومات ښایي چې د دوی اړیکې ډېر نږدې دي او حتی فامیلی اړیکې لري او بیعت دوی کړې ده د دوی د امیر سره. نو زه فکر کوم چې دا به دا سفر یو سمبولیک حیثیت لري خپل مولانا فضل الرحمن ته، او د دې لپاره چې په پاکستان کې د تروریستي بریدونه د ټي ټي پی له خوا چې موږ ګورو چې په دې څو وخت کې او یا د طالبانو د واکمنۍ دونه بعد تقریبا 90% وایي چې بریدونه زیات شوي دي، زه فکر ونه کوم چې په دې کې څه خاص تاثیر ولري. خو دای غواړي چې هم د خلکو نه هم د اطمینان واخلي، د پاکستان د خلکو حمایت جلب کړي چې دغه د اوس هم چې طالبان سره چې دا طالبان یا ټي ټي پی چې د پاکستان امنیت چالنج کړی دی، زه اوس هم هغه نفوذ لرم او استفاده کوم د هغه نفوذ څخه. او په څنګ کې د حکومتي چارواکو پاکستان کې د آی اس آی او نور حکومتي چارواکي چې موږ ولیدل چې دوی څو ځلې په طالبانو باندې غږ وکړ او دوی نه وغوښتل چې باید دغه فعالیتونه د ټي ټي پی په افغانستان کې مخه ونیسي چې تر هغه پاکستان کې دوی بریدونه
ترسره کړل. تاسو وی مهم موضوع ته اشاره وکړه چې فضل الرحمن او دا خبره موکړه چې فضل الرحمن غواړي چې په انتخاباتو کې له دې سفره ګټه واخلي. محمد صاحب په مشال کې رادیو کې تاسو چې کله له کوم خلکو سره خبرې کړې دي دا خبره بل چا تاسو ته هم تایید کړې ده؟
بالکل، دوی چې دا کومه خبره وکړه نو څنګه چې د پاکستان د بورو چارو وزارت ویان دی ممتاز ور بلوچی ویل چې دوی د مولانا فضلالرحمن دغه سفر ملاتړ نه کوي او د دینه مخکې مولانا صاحب په خپل باندې مشال دی ته ویلو چې د اسلام
آباد ستاسو خبره نیسم د مولانا فضلالرحمن هم د څرګندونه بسره وګورو بیا به برته تاسو ته راشم.
ظاهر خو د جمعیت علماء اسلام ورسی، لیکن چونکه جمعیت علماء اسلام سفر خو د جمعیت په حواله باندې سمانه نه ده، اوسو پر جمهور د پاکستان او د افغانستان د هوادول مفاد او مصالح بخته و نصابه دي. نو په دې حواله سره ما پاکستانی حکومت واکمن خلک دي هغه سره رابطه وکړله، وزارت خارجه د ملک حکمرانان نو ټول حکومت ما سره په دې حواله سره رابطه کړه.
محمد صاحب وبخښه اوس خبرو ته ادامه ورکړي. مولانا خوشکاره وایي چې د بهرنیو چارو له وزارت سره ما خبرې کړې دي، د هغوی تاییدي مې اخیستې ده. نو زهرا بلوچ څرنګه د پنجشنبې پر ورځ دا خبره وکړه چې حمایت یې نه کوو؟
بالکل، د نظیفي صاحب د خبرې په تړاو چې ما څنګه خبره کوله چې څنګه د مولانا صاحب ته به دغه ګټه ورسوي دغه سفر، او د هغې ښکاره خبره همدا مختراله چې څنګه تاسو واورېدل، نو د پاکستان د بورو چارو وزارت ویان دغه خبره وکړله چې د منګه دا سفر نه تاییدو، د منګ د دې ملاتړ نه دی کړی، د پاکستان په استازیتوب نه دی تللی مولانا فضلالرحمن. نو زموږ چې کله د پوهانو سره خبرې وشوې نو هغوی ویل د دې غټه وجه دا ده چې د دې سفر چې کومې ګټې وي د پاکستان د ریاست لپاره هغه مخته رانغلي، او هغې ګټې مهمه همدغه وه چې دوی دا کوشش کوو چې د افغان طالبان دې ته رضا کړي چې طریق طالبان پاکستان پر ضد باندې چې په پاکستان کې بریدونه کوي د هغوی خلاف اقدامات وکړي، هغه ونیسي یا هغه پاکستان ته وسپاري. خو څنګه چې نظیفي صاحب وویل چې د پاکستان طالبان هغه د افغان طالبانو سره اوږه په اوږه جنګېدلي دي، د افغانستان د پخواني حکومت خلاف جمهوري حکومت خلاف نه هغوی کله هم نشي کولی چې د هغوی خلاف اقدامات وکړي. او اوس همدغه ترازو چې په پاکستان کې زیاتره خلک همدغه نظر لري چې په مولانا فضلالرحمن باندې خپله بریدونه شوي دي، وسلوال بریدونه شوي دي، نو هغه غواړي چې په دې انتخاباتي کمپاین پر مهال دته یو مکور کی چې په دې باندې بریدونه نه کوي چې دا په خلاص مټ باندې خپل انتخاباتي کمپاین په دغه سیمه کې وچلي، ځکه چې طالبانو ته کم از کم دا اوس په معلومه شوله چې په افغان طالبانو کې لا هم مولانا فضلالرحمن ته هغوی احترام لري، هغوی درناوی لري، نو کېدای شي چې د دغې وجې نه دوی په مولانا فضلالرحمن باندې دغه بریدونه ترسره نه کړي، دغې نه ډډه وکړي.
مننه. اغلی حقپال، لکه محمد صاحب چې د پاکستاني کتونکو په وینا باندې دا خبره وکړه چې مولانا فضلالرحمن چې په دې سفر کې ځي هلته یو د انتخاباتو په تړاو باندې خو تاسو مخکې توضیح ورکړل چې د به انتخاباتي ګټه له دې سفره واخلي، لیکن په ورته وخت کې د مولانا فضلالرحمن هلته شکونه دي چې آیا انتخابات به وشي او که ونشي. بل لور ته مولانا فضلالرحمن په خپله ویلې دي چې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې ناامني دومره ډېره ده چې د په انتخاباتو باندې شک کوي. نو څرنګه تاسو دا خبره کوله؟
دغه د احتمالات هغه امنیتي احتمالات زه فکر ونه کوم چې دا د دې باعث شي چې یو څوک هغه پروګرام او هغه برنامه چې لري او پوهېږي هم چې دغه پروګرام څخه کولی شي چې سیاسي ګټې پورته کړي هغه ونه کړي. دا چې دوی وایي چې ممکن انتخابات وشي که ونه شي دغه اگر چې امنیتي مسله ده خو فکر کوم چې بیا سیاسي پرېکړه شاید وشي په دې باندې. خو مونږ په دې باندې پوهېږو چې په دې دوه نیمو کلونو کې مولانا فضلالرحمن څو ځلې د دې خواهش درلودو چې راشي د سفر ته او دغه ملاقات باید ترسره کړي. دا سفر مونږ پوهېږو چې د متقی او داسې نور کړی چې په افغانستان کې دي او خصوصا د دوی سره ښه اړیکې لري، اگر چې اکثریت لري خو یو څو کړي مونږ پوهېږو چې دوی په بعضې اظهارات لکه ملا یعقوب نور په خپل اظهاراتو کې داسې ښایي چې دوی یو څه د پاکستان څخه مستقل اظهارات لري. نو دغه کړی د مولانا فضل الرحمن ته دا سفر چې په دغه وخت کې چمتو کړی دی، زه فکر کوم چې د انتخابات چې دا ستاسو سوال ته راځم چې وشي که ونشي، خو په هر صورت دا یو بل پیغام هم پاکستان ته او خپل د پاکستان استابلیشمنت یا حکومت ته او خصوصا د استخباراتو ته هم درلوده. هغه پیغام دا ده چې داسې هم ویل کېږي، موږ پخوا هم اوریدلی ول چې مثلا عمران خان او داسې نور سیاستمداران هم دومره ډېر اهمیت نه ورکوه مولانا فضل الرحمن ته. خدای د طالبانو واکمن کېدل او خصوصا چې اوس په طالبانو باندې نفوذ درلودل د پاکستان ډېر مهم خبره ده. موږ ولیدل چې په ملګرو ملتونو کې په امنیت شورا کې د پاکستان سفیر چې خپل وینا وکړه، خصوصا هغه وخت کې چې دغه د سمیر الاغلو ځانګړی راپور باندې چې کله بحث کې د دوی ډېر په شدت باندې خپل اندېښنه د افغانستان څخه د امنیتي تهدید لپاره دوی اظهار کړل، کنه موږ ولیدل چې په اول کې چې کله طالبان په قدرت ته ورسېدل پاکستانیان د دوی سفیران د دوی تر عمران خان پورې او جنرالان اکثریت ډېر خوشبین اول د طالبانو د واکمنېدو لپاره، خو اوس یو څه سناریو او یو څه تهدیدونه تغییر کړی دی او دا چې انتخابات وشي که ونشي د باغه وخت به تسلیم، خو زه فکر کوم چې مولانا فضل الرحمن ایسای او مکمل حکومت غواړي چې وښایي چې وګوري هیبت الله سره څوک نشي کوی چې وګوري امنه محمد راځي کابل ته، دویم کس د ملګرو ملتونو ځانګړي د ملګرو ملتو د سرمنشي معاون دی او همدې لپاره راځي چې د ښځو په مسلې باندې خبرې وکړي او داسې نور هم ډېر
اسلامي علماو حیات نړیوال حیات چې راغلي له هغه سره هم نه وکتلي. البته یو خبره محمد صاحب تاسو سویل، خو زه یو پوښتنې په درلودو مخکې ستاسو تر خبرې پورې، که چېرته همدا خبرې ومنل شي نو ولې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې زهرا بلوچ وویل چې د فضل الرحمن د سفر حمایت په رسمي ډول دوی نه کوي؟
زه فکر کوم چې شاید یو دلیل دا وي چې دغه سفر خپله یو څه هغه تناقضات لري. یو تناقض د دې سفر دا د مونږ پیګو کړی دی د مولانا فضل الرحمن او د طالبانو او خصوصا د افغانستان د جهاد او د جنگ تاریخچه تک مونږ مطالعه وکړو، افغانان په مجموع کې د افغانستان خلک په مجموع کې د دغه علماو څخه د دغه مدارسو څخه ډیر ضرر لیدل دی. څه د جهاد په وخت کې چې مونږ ولیدل دوی فتوا ورکړل، یو حکومت رنگ شو بیرته دوی طالبانو سره ودرېدل، بلاخره شل کاله جنگ او هغه یو حکومت چې یو ډېر غټ فرصت و د افغانستان د خلکو دپاره، د افغانستان د ځوان نسل او خصوصا د ښځو دپاره او د افغانستان د پرمختګ دپاره. دا چې امریکا راغلی و که دا دوی اشغال بولو که هر شی بولو، تر یو حده پورې حاکمیت د قانون و، تر یو حده پورې یو چوکاټ برابر شوی و چې خلک خپل هغه د ټولنې د اصلاح لپاره کار وکړي، نو هغسې یو نظام سکوت وکړه. او مونږ ګورو چې د دوی هغه ډېر نږدې اړیکې او د طالبانو سره، او که چیرې مثلا دا هم دغه سفر ښایي چې رښتیا دغه اړیکې اوس هم شته او که دا په رسمي توګه، دا زما نظر ده، زما تحلیل ده، ممکن داسې نور عوامل هم په دې کې وي چې نور متخصصین به پرې خبرې وکړي، خو زما په اند چې تر اوسه پورې د طالبانو او د پاکستان تر منځه نه هم رسمیت پېژندنه ده او دغه اړیکې او دغه حمایه چې شوې ده په دې باندې هم ښایي چې د دې عواقب هغه د ورځ تر ورځه دوی ګوري او دوی یو څه پښیماني به لري. نو نه غواړي چې دغه مستقیم رابطه د ایسای او د مولانا او د طالبانو شاید وښایي چې اوس هم د پاکستان د حکومت د حمایت باندې.
محمد صاحب تاسو
له صرف دا وایي چې د انتخاباتو موضوع نو د پاکستان چې کوم نگران د اطلاعات وزیر مرتضی سولنګي ناغول چې حالات دومره هم نه دي خراب چې منګا انتخابات وزنډو انتخابات مخامخا کیږي او دا خبره هم وکړه چې په 2008 کې په 2013 کې د دینه حالات ډیر خراب وو خو دغه باوجود انتخابات وشول او په هغه وختو کې قصاص یا چې نو دغه مذهبي ګوندونه یا پاکستان ترکین صاحب په دې باندې به وسلوال بریدونه نه کېدل او عوامي نیشنل ګوند پیپلز پارټي باندې به بریدونه کېدل او قصاص یا چې د انتخاباتو نه لږه شیبه مخکې په د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو هغه هم په 14 کې وجل شول خو دغه باوجود هغه انتخاباتونه ځنډول شو انتخابات وشول بل چې دوی کومه دغه خبره وکړله د مولانا فضلرحمن نو زمنګا چې مشال ډو کوم خبريال په اسلام آباد کې نو هغه دا خبره ما سره کول چې د مولانا سیبو د دې سفر هدف مطلب یا پاکستان ته ګټي څه شته دی کنه نو څنګه چې وخت موږ خبر وکړي چې ښکاری خدا سي چې ګټي مخ ته په ښکارا ګټي نه ښکاری خو زری پټي ګټي غول چې دا چیلې چې لکه یو خدا وشو چې پړومبي زلبانی څنګه هغه چې ماته از ما سرچینې ویلې دي چې مولانا فضلرحمن د مولا هبت الله سره ملاقات کړی دی طالبان د مشر سره نو هغه چې پړومبي زلبانی د پاکستان د استخباراتي ادارو د پاکستان د حکومت دریځ هغه هغه ته رسیدلې دی نیخ په نیغه باندې مولانا فضلرحمن ورسو دوهمه خبره هغه دا کوله چې په د پاکستان چې کوم حکومت دی نو که یو خو د هغوی دریځ ورسېده بل خو بیا د کومو په دغه سیمه کې چې دغه کومې خبرې روانې وي چې د پاکستان او د افغانستان کومې اړیکې دي نو د دې نه یوه ګټه بله داده چې د کډوالو په اړه باندې د افغان کډوالو په اړه باندې چې د هغوی کومې اندېښنې دي کوم کنسرنس دي هغه هغوی ته ورسېدلې او داسې نور ډېرې خبرې دي چې مطلب هغه به مولانا فضلرحمن د پاکستان د اسټابلیشمنټ چې کومې خبرې دي هغه به نیخ په نیغه مولا هبت الله ته رسولې
کسان د مولا هبت الله سره د فضل رحمان د لیدنو کتنو په اړه باندې تر دې شېبې پورې ډېر رسمن خبرې نه دي شوې خو بیا هم اغلی حقپال لوی سره د سفر ته که څوک ورو تاسو خپل د وی ډیپلوماټ په صفات باندې د سفر ته په څه سترګه ګوري په کار خدا و چې یو ډیپلوماټ له پاکستانه افغانستان ته تللی وي چې خبرې کړې وای نو یو ملا باید ولې هلته لاړ شي یو مولوي باید ولې لاړ شي چې دا خبرې وکړي
زه فکر کوم چې دا ډېر یو مناسب کس و چې باید دی تللی وای ځکه چې موږ پوهېږو چې افغان طالبان یا د طالبانو دغه اوسنۍ واکمنه یو پاکستانیان ډیپلوماتیک اړیکې نه لري او هم داسې ښایي چې هغه شیان چې اوس موږ ولیدل یا هغه خصوصا د ټي ټي پي په اقله داسې ښایي چې یو څه نفوذ هم به دوی باندې کم وي نو د ملا واکی حکومت ته هم داسې یو سفر مناسبه ده چې باید وشي خو زه فکر کوم چې په دې باندې هم باید فکر خبرې وکړو چې مونږ د افغانانو په دې وخت کې توقع چې شو یا مثلا وضعیت د افغانستان لپاره د څه فایده ورسوي مونږ پوهیږو چې تر اوسه پورې جزئیات د دې سفر نه دی فاش شوی خو توقع کچېرې دا سفر په ښه نیت ترسره شوی وای کچېرې دا سفر هغه شی چې افغانان همیشه فکر کوي او همداسې مخښودلې دي چې د افغانستان په نفع خو هېڅکله د پاکستان علماو او یا د پاکستان سیاستونه د افغانستان په نفع نه وو مونږ ګورو چې آیا کچېرې په نفع وای توقع به د افغانان دا وای چې په دې سفر کې مهم ټکي چې د افغانستان او افغانان خصوصا ورسره مخامخ دي او په غوښتنې باید خبر شي او دا واقعي د هوارولو لپاره باید کوشش شوی وي مثلا مونږ د ماجرین خبرو باندې خبرې وکړې مثلا مونږ پیږو چې اوس افغانستان د یو ډېر ژور بحران سره مخ ده خصوصا د خلکو حقونه نقضیږي مونږ د مولانا فضل رحمان کلب هم ووته چې دوی سره پوښتنه کوي چې د ښځو د تعلیم په اړه د ښځو تعلیم ته دومره یا حقوق ته ارزښت نه ورکوي په سره د دې چې پوهېږي چې سفر افغانستان ته کوي خدای د غزې په عقله غږېږي.
بله آخر اقبال وبخشې ستاسو خبر نیسم د مولانا فضل الرحمن د همدې خبرو د خبر خبر به هم سره واورو چې دی په افغانستان کې د نجونو او میرمنو او د ښځو د تعلیم په اړه څه وایي.
د زنانو په تعلیم باندې شریعت په حواله باندې هیڅ سوال نشته. ایران کې چې انقلاب راغلی و ماغو تعلیم سلسله څومره وخت پورې معطل او څومره پروپاګنډه د هغوی خلاف وکړه چې تعلیم یې بند کړی او تعلیم یې بند کړی تعلیم یې بند کړی. نو دا افغانستان هم داسې نه ده چې څه په جمهوري عمل کې چې کومه تبدیلي راغلې ده خوشحال جنګ نتیجه کې دا ټوله تبدیلي راغلې ده. لهذا د دنیا باندې څه سخته راغلې ده چې دوی هره خبره یکدم پورته کوي او سبا یې په دوی باندې مني. یقینا د امارت اسلامي له ډېرې زمانې نه چونکې په افغانستان کې یو کلیدي رول ده نو هغه هم په دې خبرې باندې پوهېږي چې موږ دنیا سره چلو موږ دنیا سره همقدمه سفر کوو. نو دا شیونه په دغو ضرورتونو نه خو هغه پوهېږي کنه دي موږ ته څه فکر ده چې زه به چې کومه په فلسطین باندې به په غزه باندې به بمباران کېږي او په دې کې به 22,000 بېګناه خلک او په هغې کښې به 70% بچي او ښځې به وي او میندې به وي او د هغو په باره کښې هم انسان کوشي ده نسل کوشي ده او یو جنګي جرم ده.
وبخښئ اوس به بېرته ستاسو خبرې ته راشم. یو بله خبره چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه تاسو ویل چې د اسلام آباد او طالبان په کابل کې واکمن طالبان ډیپلوماتیک روابط نه لري خو پاکستان طالبان په اسلام آباد کې سفارت لري خپل سفیر لري او پاکستان هم شارج دافیر لري په کابل کې. یعنی یو له هغو هیوادو ده پاکستان چې له طالبان سره روابط اسانه دي.
دقیقا روابط حسنه تر یو حده پورې ده. زما هدف د دې ده چې د ډیپلوماتیک روابط نه هغه د مولویانو او د ملایانو نفوذ او خصوصا د مولانا فضل الرحمن نفوذ چې دی تعتا د طالبانو معنوي پلار ویل کېږي ځکه چې دی ډېر حمایت کړی دی د طالبانو څخه. نو تر دې حده پورې مونږ دا د مقایسې وړ نه ده. او بل دا چې په نورو هیوادونو کې د سیمې نورو هیوادونو کې هم طالبان سفارتونه لري. دغه ډیپلوماتیک اړیکې او یا دغه نه د رسمیت پېژندنه نه ده خو دا ډیپلوماتیک اړیکې دي. فکر کوم چې هغه پیغام چې مستقیما مولانا فضل رحمان کولای شي چې هیبت الله ته ورسوي متقی نشي کوی او یا نور نشي کولی. نو په دې اساس دغه سفر همدې دپاره ترسره شو او خصوصا د خپله د مولانا فضل الرحمن د سیاسي او انتخاباتي اهدافو دپاره ډېر مهم و.
خو دې ته دا مسلې تاسو اشاره کړه مومن صاحب تاسو څه غوښتل څه وایي؟
ما صرف ستاسو نه تاسو سره ما چې لکه که تاسو خیلی و دا چې څومره مولانا فضل الرحمن د 1 جنوري نه تللی دی افغانستان ته نو همدغه یو بحث روان دی چې افغان طالبانو سره په ټي ټي پي باندې خبرې وکړلې او ټي ټي پي باندې خبرې ونه شوې همدغه یو موضوع دغه کېږي مخته راځي. خو که ستاسو خیلی د رئیس الوزرا د افغان طالبانو هغه خپله باندې پاکستان ته ویلي چې تاسو د افغان کډوالو پر وړاندې دغه ظالمانه رویه بند کړئ. دغسې د افغان تاجرانو موضوع هم په دغه کې راغلی چې پاکستان په محدودیتونه لګولی دي. خو پوښتنه زما دا ده چې په دغې معنی بحث هغومره نه کېږي لکه چې زمونږ په سیمه کې پوهانو سره خبرې کېږي نو هغوی چې افغان طالبان غوسه هم پر دې دي چې پاکستان خپلې غوښتنې هغوی تک دي خو د هغوی په غوښتنو باندې چې د افغان طالبانو کمې غوښتنې په هغې باندې بحث قدرې هم نه کوي.
دا مهمه موضوع تاسو اشاره وکړه داسې چې په افغانستان کې رسنۍ هغسې فعال نه دي لکه په پاکستان کې. په پاکستان کې رسنۍ فعالې دي خلک خبرې کوي او دا مسله ډېره راپورته کوي او په افغانستان کې رسنۍ کمزورې دي او دې مسلې ته اشاره نه کوي. واقعا د افغان کډوالو تر ستونزې لویه ستونزه په ټوله منطقه کې نشته. ته 1,000,000 ولکه افغانانو ته وایي چې ته اسناد نه لرې او په ژمي کې دوی ته وایي چې ته زما له خاورې ووزه نو دا خو یو د ډیرو په باور باندې یو ناورین رامنځته کوي. خو د دې له خاطره چې دا بحث راونغاړو اغلی حقپال که د بحث په وروستیو کې بېرته ستاسو نظر واخلم تاسو دغه سفر ته هغه ناهیلي په څه کې ده او امیدونه په کې څه دي؟ آیا افغانان به څه ترلاسه کړي؟
زه فکر وکم چې افغانانو ته کوم امید د سفر څخه وبسي، ځکه چې متاسفانه افغانستان او د افغانستان خلک د سیمې د امنیتي او استخباراتي رقابتونو ترمنځ متاسفانه ګیر پاتې دي، او دا چې طالبانو ته به څه وي او پاکستان ته به څه وي وغږېدو. خو یو شی زه فکر کوم چې د پاکستان خلکو ته، هغه خلکو ته چې خصوصا که تاسو تاریخ ته وګورئ، د پاکستان بنسټ چې کله وښودل شو د هماغې وخت نه تر اوسه پورې موږ ګورو چې دوی په یو هغه محافظه کاره او مذهبي کسان چې یا مذهبي ملایان د دوی د کشمکش لاندې تر اوسه پورې پاتې دي، حتی د اساسي قانون د تصویب نه بعد او تر اوسه پورې متاسفانه اگر چې پاکستان د دې څخه خپل د ستراتیژیک ډیپ د پالیسیانو څخه استفاده وکړله، خو داسې معلومیږي چې دا هماغه د ورته په انګلیسي کې وایي ټو سایډ سورډ، چې یعنی هغه شمشیر چې دواړه اړخه لري، یو طرف ځان د خوږی یو بل طرف د بل څوک خوږی. یعنی مانا یې دا چې که افغانستان داسې افراطیت په ځاله کې ولوېده، خو د هغه پالیسیانو په اساس موږ ګورو چې یعنی نن مولانا فضل الرحمن ته د یو ډیپلومات نه هم ډېر ارزښت ورکول خپله د پاکستان ټولنې ته یو پیغام ورکوي، او هغه پیغام دا ده چې وګوري افراطیت، روحانیت او خصوصا جهادیزم او د نور نړۍ سره او یا د لویدیځ سره د مقابلې ایدیالوژي چې د هغه د ارزښت د په دې ټولنه کې، او دا زه فکر کوم چې د پاکستان د راتلونکي دپاره د نړۍ سره د تعامل دپاره ښه پیغام نه دی.
په انستاګرام کې آزادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل
د آزادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو د دې اونۍ ومه ورسته خراغ لاست. زه سید شنوارې دا ونې را سره ګوري چې په هند کې یو مسلمان پروفیسور د شکرې ناروغۍ د زخمونو درملنه پیدا کړي. د جنوبي کوریا ساینس پوهانو بیا د انسان د ژبې په څیر مصنوعي ژبه جوړه کړې ده چې د هر ډول خوړو خوند معلوموي. لچینایانو هم بیا خبرېږي چې سږکال یې ژمنۍ میلې ته د نړۍ تر ټولو ستر واورین ښار په یوه میاشت کې آباد کړی. پر مولانا فضل الرحمان نیوکی او د پاکستان په یوه جماعت کې د موسیقۍ په مجلس لغبرګونونو هم خبرې گئی. د سندرغاړي فرهاد دریا په کوډلیو هم خبرې کوو، او تیره اونۍ کې د بوګنونکو وژنو حال هم درکوم. خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د مهمو سیاسي مسایلو تاوده ټکی. له کرمانه تر کابل او باجوړه د بریدونو څپه. داعش ډلې تیره اونۍ د ایران کرمان کې دوه، کابل کې درې او باجوړ کې یو برید کړی چې امنیتی اندیښنی زیږولی.
دغه ډلې چې اوس داعش ځان نیمایي، زه فکر کوم چې دا هغه ډلې دي خرابکاري چې په منطقه کې تل شتون درلوده، او د طالبانو د راتګ سره په افغانستان کې لا فعاله شوه، افغانستان ته عملا ترتاب شو.
شیخ هیبت الله سره د فضل الرحمن د لیدنې ګنګوسي. ملا فضل الرحمن کابل ته په څو ورځني سفر کې نږدې ټول طالب وزیران لیدلي. دا غو سفر له غنو نیوکو سره مالو.
راتګي په شخصي لحاظ د در لپاره خده په افغان ولس د فضل الرحمن څیره پیژني، او دغه څیره هر وخت د افغانانو لپاره هر هغه څیره و چې د نظامونو په نړولو کې بارز رول درلود.
د بے حجابی په تور کابل کې د میرمنو په نیول کې دوه غبرګونونه. طالبان دوه خبرې کوي، کله وایي فحشای خپروله، کله وایي سوالګري ټولو. آزادۍ جبهې په دې غبرګون بیت پرې کړی.
هغه حجاب موږ د دې نه نه دی غوښتی، کوم چې شرعت امر ور باندې کړی چې صرف یو استګه به لوزو وی چې لار ور باندې وویني دا سه حجاب مو په خلکو نه دی لازم کړای مقدس انجینکی توقف کړي بعض زنانان توقف کړي د زنانه پولیسو په توسوس باندې چې هغه بالکل به حجاب برمنډ وي
او په پکتیا کې له بی علاجې ړون خبریال او شاعر فرید تسکین وایي داسې ناروغي ور رسېدلې چې سترګې یې ترې واخیستې خو د خبریالانو د بنسټونو په بې غورۍ کې به یې ژوند هم ترې واخلي.
ډېر سخت خراب شوم ځکه چې ما ته ډاکټرانو پخوا ویلي وو چې دا سترګې دې ورو ورو داسې خرابیږي که چېرته بهر کې چېرته پرمختللي ودونکې علاج ونه کړي. نو زه ډېر زیات ناهیله شوم. ما وایي چې کاشکې وژل شوی دی خو داسې حالات نه وي راغلی ځکه چې د بل چا احتیاج او تر مجبوریت لاندې راغلم.
بیا هم ستړي مشري د داعش خراسان ډلې په تېره یوه اونۍ کې د ایران له کرمان رانیولې د کابل تر دشت برچي او د کوزې پښتونخوا تر باجوړه پورې د چاودنو په کولو یو وار بیا سیمه کې د خپل موجودیت د خطر زنګ ټنګولې ده. دغې ترهګرې ډلې د ایران په کرمان ښار کې په دوو چاودنو کې لږ تر لږه سل کسان وژلي او تر 200 نورې ژوبل کړل. طالبانو ته نږدې المرساد ویبپاڼې ټینګار کړی ده چې دا بریدګر له تاجکستانه ایران ته وختي. افغانستان کې د داعش پخوانی مشر عبدالرحیم مسلم دوست چې اوس له طالبانو سره ده بیا ادعا کړې ده چې دا بریدګر له پاکستان ایران ته تللی. خو د ایران د پارلمان مشر عبدالباقر قالیباف بیا د تاجکستان د پارلمان له مشر سره لیدنه کې ټینګار کړی چې دا برید افغانستان کې پلان شوی و. له دې به څو ورځې وخت نه وي چې داعش ډلې کابل دشتې برچي کې پر یوه کاسټر موټر او قلعه زمان خان ته څیرمه بریدونو کې د لاس لرلو اعلان وکړ. په دې بریدونو کې هم لږ تر لږه د اوو تنو مړینه او شلو نورو ژوبله تایید شوې. دغه راز داعش وسلهوالو کابل ته د ملا فضل الرحمان پر اتک سره هم باجوړ مامون بازار کې د پولیسو په موټر برید کې شاوخوا شل تنو ته مرګ ژوبله واړوله.
د خدای دپاره زموږ ته پوس وکړئ، د خدای دپاره زموږ به د څو پورې دا جنازې شوتو، د څو پورې به چوتو خان دي راپسې قبایل وته بل شان ښکاري روزانه زه او د خلکو په خپو باندې پرېغوزه.
همداراز د کابل دشت برچی خیرخانی او مزار شریف کې هم د پنځشنبه په ورځ بریدونه شوي چې خلکو ته تلفات اړولي او تیره یوه اونۍ کابل کې د تیرو دوو کالو په پرتله خونړۍ اونۍ ثبت کړه. د چارو شونکو په وینا داعش ترهګرې ډلې چې په عراق او سوریه کې هم یو وار بیا بریدونه پیل کړي د افغانستان د امنیتي وضعیت په تړاو اندېښنې زیاتې کړې دي. هغه اندېښنې چې طالبانو تل رد کړي او وایي افغانستان کې د داعش ترهګرې ډلې ځای نشته.
زه فکر کوم چې یو واخنه برخه د طالبان کې د شي همدا داعشان اوسېږي او بل دا چې داعش افغانستان ته د کوم طریقه راځي. فکر کوم چې د هماغه طریقه چې طالبان افغانستان ته راغلي دي. نو په ترتیب دغه پوښتنې ته باید ځواب ورکړو چې داعش او کړکېچن کېدل د وضعیت په سیمه کې مقصد زموږ په هیواد کې په افغانستان کې د چا په ګټه دی. نو ځواب خامخا پیدا کېږي چې د یو هیواد په ګټه دی او هغه زموږ جنوبي ګاونډی دی.
په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د حضور په تړاو د پاکستان د ادعاو په لړ کې د دې هیواد موقت صدر اعظم یو وار بیا خبرداری ورکړی چې د افغانستان خاوره باید د پاکستان او د سیمې د هیوادونو لپاره ګواښ نه وي. انوار الحق کاکړ د پاکستان له یوې رسنۍ سره په مرکه کې د طالبانو حکومت ته په اشاره ویلي چې طالبان د تصمیم واحد مرجع نه لري او په وینا یې د یو مسؤل دولت په څیر مسؤلیتونه ترسره کول د طالبانو دنده ده چې په دې برخه کې باید د هر څه لپاره ځوابګویه اقدام ولري. انوار الحق کاکړ زیاته کړې امریکا افغانستان کې ماته شوې نه ده بلکې ضرورتونه یې بدل شوي او طالبان چې هر ډول شرایطو واک ته رسولي وي پر هغې یې کار نشته. خو نوموړي د ټي ټي پي وسلوالو مخنیوي ته په اشاره ټینګار کړی چې اوس د یو حکومت په څیر دندې ترسره کول د طالبانو مسؤلیت دی.
طالبانو له امریکایانو نه فلوریدا نیولې نه وه چې اوس دوی د جګړې د ګټلو ادعا کوي. دغه وسلوال مقاومت یا ملیشا چې په هر ډول باندې اوس د افغانستان واک ترلاسه کړی موږ ورته وایو هر ډول مو واک ترلاسه کړی دی. تاسې د افغانستان د خاورې نه د نورو د ګواښل کېدو مخه
ونیسئ. هغه له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د پرېکړې یو وار بیا دفاع کړې ده او ټینګار یې کړی چې دا د ډېری پاکستانیانو غوښتنه وه. پاکستان په داسې حال کې د دغه هیواد په وړاندې د افغانستان د خاورې د کارول کېدو تور لګی چې طالبانو تل د نورو هیوادونو په وړاندې د افغان خاورې د نه کارول کېدو ډاډ ورکړی او بالاخره په دې اړه د باور جوړونې لپاره ملا فضل الرحمان کابل ته وربللی. او که څه هم طالبانو په رسمي ډول منلې نه ده، خو ګڼو موثقو رسنیو او سرچینو تایید کړی ده چې د پاکستان د جمعیت علما مشر فضل الرحمان د طالبانو له زعیم شیخ حبیب الله سره کتلی دي. تر دې وړاندې د پاکستان مفتی اعظم تقی عثماني او د نړۍ د علماو ګڼو پلاویو هڅه کړې وه چې په کندهار کې د نجونو د زده کړو په رابطه د طالبانو مشر وویني، خو دا لیدنې نه دي شوي. ازادي راډیو ته د طالبانو یو شمېر سرچینو تایید کړی ده چې په کابل کې د دوی ګڼو وزیرانو هڅه کوله تر څو له ملا حبیب الله سره د فضل الرحمان لیدنه وکړي او نوموړی خفه ولاړ نه شي. که څه هم نوموړي د طالبانو د کابینې له نږدې ټولو غړو سره څو ورځې لیدنې کړي دي، خو که د شیخ حبیب الله او د ملا فضل الرحمان لیدنه تایید شي نو دا به د قطر له صدراعظم وروسته دویم بهرنی کس وي چې د طالبانو له مشر سره ویني. خو د طالبانو په سیاستونو څارونکي وایي له فضل الرحمان سره د طالبانو د مشر د لیدو اوازه قصدن اچول شوې تر څو د طالبانو د امیر د موجودیت په تړاو شکونه اوار کړی شي.
مولانا صاحب په سیمه کې یو منلی سیاست مدار ده، د افغانستان او د پاکستان له حالاتو نه باخبره شخصیت ده. امید لرو چې د افغانستان د مشرانو هغه ښه نیت او هغه خلوص چې د سیمې او د هیوادونو او د ګاونډیانو په حق کې لري هغه به تر خپلو مسؤلینو چارواکو ولسونو پورې ورسوي.
زه فکر نه کوم چې فضل الرحمان دې په خپل ماموریت کې کامیاب سوی وي، او نه هم زه فکر کوم چې دا د کامیابۍ دپاره و، بلکې د هغه ماموریت زما عقیده دا ده چې د فضل الرحمان ماموریت د دې دپاره و چې افغانستان نور هم رسوا سي، طالبان رسوا سي، او جهانیان ته دا وښودل سي چې د ټي ټي پي او نورو تروریستانو مرکز افغانستان دی.
دغه راست په پاکستان کې هم سیاستوالو نیوکه کړې چې ملا فضل الرحمان ټاکلی نه وه دومره ژر کابل ته ولاړ شي، خو په راروانو ټاکنیزو کمپاینونو کې د خپل امنیت د خوندیتوب په ضمانت پسې کابل ته تللی دی. د عمران خان د ګوند لوړ پوړي غړي شیر افضل مربت ویلي مولانا فضل الرحمان په ټاکنیزو حلقاتو د بیدونو له ډاره کابل ته تښتېدلی دی.
بله باندې د مولانا د سفر نه دونه خوشبینه نیمه، ځکه چې افغان طالبانو دې نه مخکې تکي عثماني صاحب ته چې کوم دی هغه همرا دغه نو ورکړی احمد، حالانکه تکي عثماني صاحب حیثیت هم ډېر اوچت دی او په افغان طالبانو باندې احسانات هم ډېر دي. کله چې دوی په ړمبي ځل لووتل نو تکي عثماني صاحب وو چې په کراچۍ کې په خپله مدرسه کې او په نورو ځایونو کې دوی ایډجسټ کړي. نو اوس خود دې نه غټه بده ما په خیال مولانا صاحب ته الیکشن کې کېدی شي. مولانا صاحب ډیفینیټلی دا دوره چې کوم دی په الیکشن کمپین کې دا استعمال.
بلخوا کابل ته د مولانا فضل الرحمان د سفر پر رابطه که څه هم د پاکستان حکومت لومړی ځان ناګار نیولې وو، خو اوس له سفیر سره د هغه کابل ته راتګ او ملمستیانه ظاهرا داسې ښکاري چې کابل ته د هغه د دعوتولو او سفر د طالبانو او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لړۍ بیا پیل کړې ده. ورمونه وروسته لاغې چې طالبانو ملا فضل الرحمان کابل ته راوباله، د طالبانو مشر ته نږدې ترین کس ملا شیرین د یو پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته ورسېده او له طالبانو سره د اسلام آباد د روابطو د ارزونې شپږمه ناسته کې ګډون وکړ. دغه راز کابل ته د فضل الرحمان د راتګ او ورته د درانه پروتوکول برابرولو په ورځ د طالبانو د روغتیا وزیر هم اسلام آباد ته ولاړه او هلته د روغتیا د خوندیتوب نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړ. بلخوا کابل ته د پاکستان د علماو د جمعیت مشر ملا فضل الرحمان راتګ سره سم د ځینو څرګندونو د افغانستان په سیاسي او ټولنیزو حلقاتو کې تند خبرګونونه راپارولې دي. مولانا فضل الرحمان چې د طالبانو په بلنه کابل ته راغلی بیا یې هم په راتګ ځینې د ټیټي کچې طالبانو د افغانستان ټولنیزو او سیاسي رهبرانو نیوکې کړي او هغه یې د پاکستاني استخباراتو د اهدافو تعقیبونکی بللی دی. پخوانیو سیاسي مشرانو بیا پر مولانا فضل الرحمان لدی عمل نیوکه کړې چې مولانا کابل ته ل راتګ سره سم ولې د افغان جنو پر زده کړو د طالبانو د بندیز دفاع کړې ده. ښاغلي فضل الرحمان ویلي په داسې حال کې چې فلسطین کې پر بېګنا وګړو ماشومانو بده ورځ راغلي، بیا هم ځینې خلک راپاڅېږي او پوښتي چې افغانستان کې د نجونو پر تعلیم ولې بندیز لګول شوی.
دینی حق دی زن الله جل جلاله په هر بشر باندې د علم زده کړ فرض ګڼلې ده. نن دای راځي ما ته توشه کوي چې تاسو یعنی اوس دې وخت نه لسته تاسو په تعلیم پسې وګرځئ، پس څه وخت دې حق ده؟ نن خلک په یوویشتمه پېړۍ کې ژوند کوي.
نو دا ډېره د افسوس خبره ده مولانا صاحب. افسوس پتا دی مولانا صاحب، افسوس تاسو په فکر باندې دی، ځکه چې ستا بری راستا د کور جونه به یو ورځ هم د غزا په غم کې د فلسطین په غم کې د سکول نه نوی پاتې شوي، د کالج نه بنی پاتې شوي، د یونیورسټي نه بنی پاتې شوي.
مولانا فضل الرحمان چې طالبان ورته په ارزښت قائل دي، لکلونو راهیسې په افغانستان کې د جګړې د پلویتوب له امله د عام افغانانو په ذهن کې منفور پاکستاني سیاستوال یادېږي. کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د بهجابۍ په تور د خزو د بندي کولو اداو تون خبرګونونه راپورته کړي او د طالبانو ځینو وسلوال مخالفانو خو لآن پر دوی د بریدونو زیاتولو ګواښ کړی دی. که څه هم د طالبانو د امر بالمعروف وزارت وروستیو کې د ښځو د ډله ییزو نیونو خپرو شویو ویډیوګانو ته په غبرګون ویلي دا د بهجابۍ د مخنیوي کمپاین اړوند نه دي بلکې له ښاره د سوالګرو مېرمنو د ټولولو د کمپاین ویډیوګانې دي. خو د کابل خیرخانې او دشت برچی سیمو کې ځایي خلکو ادعا کړې ده چې د طالبانو د ښځینه پولیسو لخوا مېرمنې حوزو ته وړل کېږي.
خانواده را جلب کنند اما بردن دختر به حوزه به هیچ عنوان مصلحت نیست. این دخترها بسیار حساس قلب قلب نازک داره. یک دختر حوزه ببره مجاهد ببینه پلیس ببینه خدای نخواسته مسکته کنه، خدای نخواسته اگه اتفاق دیگه بیفته وقت بیاد اگه کار جمع کو کل امارت وقت بسیج چه و ما بسیج چه و علما بسیج چه و ایره چی کنه توجیه.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم تاییدی چې ځینې به حجاب خزی نیول شوي خو په وینای دا خزی د توسیع وروسته بیرته خوشې شوي دي. بل خوا د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو یوې وسلوالې مخالفې ډلې د پنجشنبې په ورځ ادعا وکړه چې د کابل خیرخانه کې د طالبانو هغه موټریس کاروان تر برید لاندې نیولی چې د به حجابۍ په تور د نجونو په نیولو پسې راوتلی و. خو په کابل کې د طالبانو د 13مې حوزې د قمندان احسان الله ثاقب ویډیوي کلیپ بیا تیره اونۍ ټولې هغه پټې هڅې رسوا کړې چې د بې حجابۍ په نوم د ښځو د نیولو لپاره پیل شوي دي.
موږ داسې نجینکۍ توقف کړې، بعضې زنانه توقف کړې د زنانه پولیسو په توسط باندې چې هغه بالکل بې حجابه برمنډې وي. صرف یو کبای پتلون به یې وه یا برجس موږ پښتو کې ورته ویایو او یو پیران به زرفینانی به اچولی و.
د طالبان لخوا د ښځو د نیولو په دې اقدام ګڼو بشري سازمانونو او سیاستوالو نیوکه کړي. جهادي مشر استاد سیاف په خپل اکسپانا طالبانو ته پیغور ورکړی چې د کوم شرعي حکم په اساس هغه مرمنو ته د دوی د بهجابۍ په بهانه د نیولو بندي کولو او شکنجه په نیت لاس وروړي چې اصلا د دوی محرمې نه دي. د جمهوریت د محل سیاسي مشرانو حنیف اتمر رحمت الله نبیل او د مقاومت جبهه مشر احمد مسعود هم د طالبانو په دې اقدام نیوکه کړې او دای د افغان مرمنو پر ناموس یو ډول تیری ګڼل دی. او په کابل کې د ایران د سفیر او ځانګړي استازي دفتر بیا خبر ورکړی چې ډېر ژر به د افغانستان پلازمینه کې د شاوخوا هیوادونو د ځانګړو استازو غونډه وشي. د ایران سفارت دار از ویلی ځانګړي استازي حسن کاظمی په دې تړاو د طالبانو له سرپرست خارجه وزیر سره لیدلی او د یاد نوښت په اړه خبرې ورسره کړې دي چې کوربتوب به د طالبانو په غاړه وي خو نه دي ویلي چې دا غونډه به کله جوړه شي. ایران غواړي د افغانستان د ستونزو د حل لپاره په سیمه ییزه کچه د تماس یوه ډله رامنځته کړي چې چارواکي په دې تړاو د سیمې له ګڼو هیوادونو سره مخکې له مخکې غږېدلی دي. او په کابل کې د پاسپورت پر ریاست وروسته لاغي د عامو خلکو ګڼه ګوڼه بیخي له حده زیاته شوه چې د طالبانو حکومت په کاغذي غوښتنلیکونو د پاسپورټونو د ویش پیلېدو خبر ورکړ. کابل کې د پاسپورت ریاست وایي د آنلاین غوښتنلیکونو تر څنګ په کاغذي غوښتنلیکونو د پاسپورټونو بیا ویش د لړۍ د پیل په لومړۍ ورځ 60,000 غوښتنلیکونه ورته سپارل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاسپورت پر ریاست د خلکو بې حده ګڼې ګوڼې له طالبانو سره په نه پاتې کېدو د خلکو بحثونه پارولي. شنونکي وایي پر پاسپورت ریاست د خلکو دومره ګڼه ګوڼه د دې شاهدي ورکوي چې د امنیت راوستو دعوادارو طالبانو سره خلک لا هم خوشحاله نه دي او په یوه نه یو ډول له افغانستانه د وتلو سند لاسته راوړل غواړي. د کابل یو شمېر اوسېدونکي بیا د پاسپورت د ویش له ټکاني بهیره اندېښنه څرګندوي او وایي له څو میاشتني انتظار وروسته هم په دې نه دي توانېدلي چې پاسپورت ترلاسه کړي. دوی له پاسپورت ریاسته غواړي چې دغه ستونزه حل کړي او په کابل کې د پاسپورټونو د ویش مرکزونه زیات کړي. او د جمهوري نظام له سقوط سره سم که څه هم ځینې خبریالان او لیکوالان خوندي هیوادونو ته وتلي مګر ځینې فعالان او خبریالان داسې هم شته چې له تنګ دستۍ سره لاس و ګریبان او په هیواد کې د بېوسۍ ژوند سره مخ شوي دي. ازادي راډیو یو داسې خبریال شاعر او مدني فعال ته لاسرسی پیدا کړی چې په وروستیو څو کلونو کې د سترګو رڼا الوتي او اوس په ړندو سترګو د ډیرو ادنا اړتیاوو پوره کولو لپاره هم د بل مرستې ته اړ دی. هغه وایي تر اوسه د خبریالانو او قلموالو د ملاتړ هیڅ بنسټ یې لاسنیوی نه دی کړی.
فرید احمد تسکین چې کلونه په محلي غږیزو او چاپی رسنیو کې دنده درلوده، دا مهال د خورا بې وزلۍ ژوند تېروي او آن د خپلې درملنې توان هم نه لري. نوموړی وایي د سترګو دید د جمهوریت په وروستیو کې والوت. دی اوس نه یوازې دا چې خپلې تحقیقي لیکنې، شعرونه او آثار نشي خوندي کولی، بلکې د روزګار لپاره د خبریالۍ اړوند کارونه هم ترې پاتې دي او له یو ځای تر بله په تلو کې هم د دوهم کس مرستې ته اړ دی. هغه وایي د بیست سندروم په نوم داسې ناروغي ورته پیدا شوې چې د سترګو له ړندېدلو وروسته ورو ورو نور بدن ته سرایت کوي، خو تر اوسه ورسره د خبریالانو یا له قلموالو د ملاتړ هیڅ بنسټ په درملنه کې مرسته نه ده کړې.
په کابل کې ماماګان تتلم په لاره کې روانو، داسې مازدیګر مهال یو دم سترګې رسې ورو ورو کېدلې، بس پټه پښوالې چې مخام مازدیګر مهال و چې بس یوازې نومره مې وکړه چې یو چاته مې زما موبایل کې د یو چا نمبر د دې ته زنګ ووهه. بیا مې ماما زوی راغله، هغه زه بوتلم، خو هغه مهال چې زه کله غوښولم ډېر سخت خراب شوم، ځکه چې ما ته ډاکټرانو پخوا ویلي وو چې دا سترګې دې ورو ورو داسې خرابېږي که چېرته بهر کې چېرته پرمختللي ودن کې علاج ونه کړې. نو زه ډېر زیات ناهیله شوم. ما وایي چې کاشکې وژل شوی دی، خو دا هسې حالات نه وي راغلی، ځکه چې د بل چا احتیاج او تر مجبوریت لاندې راغلم.
نوموړی وایي ناروغي درملنه لري، خو تر اوسه په پا پاکستان او هندوستان کې دومره پیسې پرې لګېدلي چې اوس ځان ته یو پاکټ ګولۍ هم نشي اخیستلی او د ناروغۍ دردناکو څپو ته په کور کې بې وسه پروت دی. په جرمني کې میشت د داخلي ناروغیو افغان متخصص ډاکټر احسان الله درمل هم تاییدوي چې په دغسې ناروغانو کې د بیست سندروم څپې وخت په وخت زور اخلي او ناروغ د مرګ تر سرحده رسوي، خو په وینا یې د دې ناروغۍ د زیاتو منفي اغیزو د مخنیوي لپاره په بهرنیو پرمختللو هیوادونو کې امکانات شته.
البته د بیست سندروم ناروغي حملې راځي، لکه د برانشیل استما په څیر ځینې وخت ارامي څپې وي چې ناروغ د ډېرو شدیدو اراضو علایمونه نه کړي کي، خو ځینې وخت دغه حملې ډېرې شدیدېږي او ناروغ په ټول وجود کې دردونه حس کوي، د خولې زخمونه، د کولمو، د معدې، د هضمي سیستم، د تنفسي سیستم، د سترګو او د عصبي سیستم حملې تجربه کوي.
خو د تسکین نږدې ملګري شاعران او د رسنیو کارمندان وایي فرید تسکین په آسیایي هیوادونو کې ډاکټرانو ځواب کړی دی. دوی چې دم ګړی د خپلو کارونو ترڅنګ د فرید تسکین پالنه کوي، وایي فرید تسکین کابل کې د عاجلو طبي خدماتو لپاره ځان سره ډیره کړی، خو کله کله دوی هم وډاریږي چې ناروغي زیاته او له کنټروله ونه وځي، نو ځکه اوس پکتیا کې خپل کور ته انتقال کړی دی.
د دې اقتصادي وضعیت نو کوایو چې سم نه دی، نو یو وخت خو پلار یې د لرګیو کار کول، اوس یې پلار هم بېکاره دی، څوک نشته. د دوی په کور کې د فکر سړی، د مشورې سړی خپله تسکین ده، چې د اصلا اوس هغه د تصمیمګرۍ ځواک هم له لاسه ورکړی.
فرید احمد تسکین د موجود د وجود په نوم دوه شعرې ټولګې او همداراز ډېرې نورې ادبي، سیاسي او مدني لیکنې کتابونه لري. فرید احمد تسکین د ژورنالیزم، د بشري حقونو، ماشومان او د ښځینه حقونو په برخه کې یو غښتلی او مبارز پاتې شوی دی. لربره پښتونخوا کې د ده د شعرونو مینهوال شته.
فرید تسکین چې د ژورنالیستیکو کارونو ترڅنګ د ادبیاتو محصل هم وو، وایي د پوهنتون د فراغت رساله یې د خپلو ګوتو پر ځای په بل چا ولیکله او اوس یوازې خپل شعرونه یادداشت کولی شي. نور په هر کار کې د بل مرستې ته اړ دی.
عشق ته غاړه ورکړم، عقل ته ور ودانګم، دواړه داسې لارې دي چې هیڅ پکې خطر نشته. شاید د عشق جل په مخه کړی وي زما تسکین، دا چې د راتلو او نه راتلو یې څه خبر نشته.
اوس هم د ټولنیزو شبکو لپاره طالبان چې د جمهوریت محل د چارواکو په درنو کاروانونو او زیاتو ساتونکو نیوکه کوي او وایي ولس یې له دې عذابونو خلاص کړی. اوس یې خپله د یو شمېر چارواکو د اوږدو کاروانونو ویډیوګانې خپرې شوې. فعالانو تېره اونۍ بدخشان ته د مفتي عزیز الله په نوم د یوه طالب چارواکي چې د طالبانو په حکومت کې سهم معلوم نه دی د اوږده کاروان ویډیو خپره کړې ده. دوی پوښتلي چې طالبان د ملت په سرمایه دومره اوږد کاروان سره د څه له ډاره چیرته روان دي. په دې کاروان د طالبانو یوه دری ترانه هم لګېدلې چې مفتي عزیز الله ته جوړه شوې او د هغه ستاینه پکې کېږي. طالبانو نه دي ویلي چې د مفتي عزیز الله کاروان چیرته په دومره لوی پروتوکول کې روان دی او نوموړی له دوی سره څه مسؤلیت لري. بل خوا کابل ته د فضل الرحمن له سفر سره هم مهاله بیا د کوزی او بری پښتونخوا په ټولنیزو رسنیو د پاکستان د یو جماعت په انګړ کې د نڅا ویډیوګانو نیوکه پارولې. په یو ویډیو کې چې ګڼو خلکو لاس په لاس کړی ده لیدل کېږي چې د اوسني پاکستان اړوند یوه سیمه کې د نڅاګرو یوه ډله د جماعت په انګړ کې له موسیقۍ سره نڅیږي. فعالانو په دې اړه د مولانا فضل الرحمن وروستۍ یوه خبره کوټ کړي او ټینګار یې کړی چې فلسطین کې د مسلمانانو وضعیت په کوم حال دی خو مولانا فضل الرحمن په خپل هیواد کې د جماعتونو له وضعیت نه دی خبر. په ټولنیزو شبکو د دویم اونۍ لپاره هم د فرهاد دریا لخوا په هرات کې زلزله ځپلیو لپاره د اضطراري کوډلیو د جوړولو موضوع تر سختو نیوکو لاندې وه. خلکو په دې کوډلو ځکه نیوکې پیل کړي چې وتلي سندرغاړي فرهاد دریا د هرات زلزله ځپلیو ته په ټولنیز کمپاین کې $80,000 ټول کړي وو. په دې هرې یوې کوډلې $1,100 لګښت راغلی چې د خلکو په وینا دا کوډلې په دومره لوړ قیمت نه ارزي. خاغلی دریا که څه هم په دې اړه وضاحت ورکړی چې ټاکل شوې نوه زلزله ځپلیو ته محلونه جوړ کړي مګر یو شمېر نور خیریه بنسټونو دغو زلزله ځپلیو ته له خپل اړخه د جوړ کړي ودانیو ویډیوګانې هم خپرې کړي دي او ټینګار یې کړی چې دوی په کم لګښت تر فرهاد دریا ښه کورونه خلکو ته جوړ کړي دي. بلخوا فعالانو غوښتنه کړې چې د خیریه بنسټونو د کارونو شفافیت پلټنه دې وشي او په دوی دې د څار سیستم وضع شي. په ټولنیزو شبکو کې بیا تېره اونۍ د قتل او وژنو څو پېښې ډېرې لاس په لاس شوې. تېره اونۍ د ننګرهار په حصارک کلجۍ ولسوالۍ کې د طالبانو د ځایي معارف مدیر په کور د شپې مهال چا لاسي بمونه ورغورځولي وو خو دغه پېښه کې د معارف د مدیر پر ځای د هغه څلور لونې وژل شوې وې. فعالانو د طالبانو په حکومت د داسې پېښو په پلټنه کې د بېغورۍ تور لګولی دی. بل پېښه بیا د خوست تڼۍ ولسوالۍ په نریزیو کې وه چې یو زوم د خپل خسر د کاله 15 غړي په ډز وژلي او قاتل د ځایي طالبانو لخوا نیول شوی. طالبانو د پېښې اصلي لامل نه دی په ډاګه کړی خو وایي چې په وژل شویو کسانو کې د قاتل خسر خواښې دوخیني او یو اوخې شامل دی. درېمه پېښه بیا د ننګرهار په هسکه مینه کې له یوې پوستې څخه د طالب وسلوالو په ډزو د یوه زلمي د وژل کېدو وه. ځایي خلکو ازادي راډیو ته د نومونو د نه افشا کولو په شرط ویلي د حبیب الله په نوم یو زلمی د شپې غره ته په لرګیو پسې وتلی او چې طالبانو ویشتلی او ځای پر ځای یې وژلی دی. که څه هم ځایي مسؤولان په دې تړاو څه نه وایي خو د خلکو په وینا د ادکې نیاګۍ په نوم د یوې پوستې طالبانو ورته منلي چې دا کس ترې د شک په بنیاد وژل شوی دی. کله چې ځایي خلکو جنازه په اعتراضي ډول ولسوالۍ ته روانه کړي د خلکو په وینا چې ولسوالۍ مخې ته راغلی او جنازه یې پرېستنه کړې ده. د طالبانو مسؤولانو په دې تړاو څه نه دي ویلي. بل خوا بیا د برېټانیا پولیسو په کینټ ښار کې د یوې افغاني ماشومې د قتل په قضیه کې د هغې پلار جان غلامي قاتل پیژندلی. د پولیسو په وینا دا نجلۍ چې جان غلامي او رقیه غلامي له افغانستانه ځان سره په فرزندۍ راوړې وه دوه کاله وړاندې د سر په برخه کې د ضربې خوړلو له امله روغتون ته وړل شوې او سا یې ورکړې وه چې له پلټنو وروسته معلومه شوه دا نجلۍ د خپل پلار له لورې وهل شوې او وژل شوې ده. په لویدیځو هیوادونو کې د داسې پېښو عواقب د مجرم لپاره ډېر درانه تمامېږي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې جالبې خبرې. په واورین ژمي کې چې حتی ژوي هم په کورونو ننوځي چینایان بیا دغو واورینو میاشتو کې واورین ښارونه جوړوي. سکال چین د 10,000 کارګرو په مرسته یو میاشت کې د یو ستر واورین ښار آبادولو ریکارډ جوړ کړی. د هاربن آیس اسنو ورلد په نوم دا ښارګوټی له 1999 کال راهیسې هر کال جوړیږي او پکې له واورو جوړو کورونو ودانیو مجسمو او څلیو ته خلک د لیدو لپاره ورځي خو سکال په هیلونګژانګ کې د دې ښار آبادېدو د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ځان ثبت کړ. دا ځل واورین ښارګوټی په 8,800,000 مربع فوټ ځمکه آباد شوی چې 2,000 واورینې ودانۍ او سترې له واورو تراشلې مجسمې پکې درول شوي. که څوک چین ته په ژمي کې ځي نو پر ځان ظلم کوي چې دا واورین ښارګوټی نه ګوري. او تیره اونۍ په هند کې د علیګړ پوهنتون یو پروفیسور اسدالله خان تر لس کلنو څېړنو وروسته د شکرې ناروغۍ له امله د پښو د ژورو ټپونو درملنه کشف کړه. نوموړي تر اوسه په دریو ناروغانو د دې ناروغۍ د درملنې ازمایښت کړی دی چې ښه نتیجه یې ورکړې. خو اوس د هند حکومت د دیرشو نورو ناروغانو لپاره ازمایښتي پړاو ورکړی تر څو دا درملنه رسما تایید شي. د دې ډاکټر په هڅو د شکرې ناروغۍ له امله د پښو السر یا ټپونه د لیزر او یو ځانګړي مایع محلول په مرسته تداوي کیږي چې د نړۍ د شکرې ناروغانو ته د ژوندانه لستر زیری کمه خبره نه ده. او سم د دې اونۍ اوومه ورځ په همدې ځای رانغاړو تر بلې اونۍ په الله سپارو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.